امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د سوری یغینو د ختیس په د حلب په ختیس کې د اوربند غوښتنه کړې ده ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جان کلی د کورنی امنیت وزیر ټاکلی دی او دیشا فاونډیشن ته خاطی مرکز کلنې سروي خي چې د افغانستان ډیر خلک راتلونکو ته خوشبينه ندي
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د قوس د میشتې 13 ده چې د 2018 کال د دسمبر د میشتې 8 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو وړاندې کی
السلام علیکم د سوری د حلب په ختیځه برخه کې یغیانو د 15 ورځو د پاره د عجل اوربند غوښتنه کړې ده د سوری حکومت او روسیې د دغه یغیانو غوښتنې دي چې د حلب ختیځه برخه دی په بشپړه توګه پرېږدي خو یغیان بیا ویلي دي هغه تر دې دمه د چمتو نه دي چې د غسیمه پرېږدي یغیان یوازې همدومره ویلي دي چې د اوربند د زخمیانو او ملکی خلکو د وټل لپاره غواړي د سوری پاوزه مدهدین یو په دې تیرو دوه ونې کې د یاغیانو په خلاف دومره زیات پرمختګ کړی دی چې نګدې د ټول حلب د یاغیانو رونی سي دا چې ولکې چې یاغیان په ختیځ حلب کې زرګونه جګړه ماران ولري خو هغه په اعلامیه کې یوازې د زخمیانو او ملکی خلکو د وټولو غوښتنه کړې ده او دا نه دی ویلي چې آی جګړه ماران به هم د غسیمه پرېږدي او کنه په پاکستان کې د پی ای د الوتکې د لویدو په پیښه کې ټول 43 سپاره کسان وژل شوی دي پولیس وایي الوتکې د چترال نه اسلام آباد روانه وه خو د ایبټ آباد په یو کلی کې ولویدله د وژل شوو کسانو مړی روغتون ته انتقال شوی دي چې وپیژندل شي څوک دي د پاکستان د ملي هوایي چلن یا پی ای ای ویان دانیال ګیلانی وایي چې د الوتکې پیلوټ د لویدونه وړاندې د هوایي ډګر د مامورینو سره اړیکه پرې کړې وه په الوتکه کې دوه تنه د اتریش او یو تن د چین ته به هم وه پالوتکه کې د پاکستان مشهور په خوانی سندرغړی جنید جمشید چې وسی تبلیغ ته مخه کړی و د خپل میرمن سره و چې وجل شوی دی د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د متحدینو نه وغوښتل چې په روسیې لګیدلې بندیزونه دی په خپل حال پرېږدي هغه سټولټنبرګ چې پرون د چهارشنبه په ورځ د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې خبرې کولې وی ویل چې روسیا باید خپل مسؤلیت درک کړي
نشكركم ونعلن انتهاء هذه القمة المباركة الوقت اللي يعني
دو بحرين پاچا حمد بن عيسى بن سلمان بن خليفة دو خليج دي سيمي دي ملکونو دو همکاري دو شورا دو داغي و دير شمي کلنه غنده پو پاي كي پو داغي غنده كي دو برطانيه دو صدرازم تريسا مينا دو گردون لكبلا ديرا مننا وكرا د برتانی صدر اعظم می د مشرانو دغه علی غونډه ته په خپل وینا کې د ټوریزم او د ایران په باب د موجوده دوړخیزو اندیښنو په اړه هم خبرې وکړې هغه د خلیج د سیمې د ملکونو سره د هغوی د دفاعي قوت په پیاوړ کېدلو کې د همکارۍ وعده کړې ده هغه ویل دي چې برتانیه به د هغې په اصطلاح په سیمه کې د ایران د تهاجمي اقداماتو په ضد د هغوی سره پوره مرسته وکړي
په بحرین کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ په ودرشمې غونډه کې چې په بحرین کې جوړه شولا د ایران په حق له خبرې د بحث تاو د موضوع په غونډه کې په سیمه کې د موجوده خطرونو په حق له هم خبرې وشولې چې تاسو یې راپور هم دا وسوورید او دا هم پاتې خبرونه د امریکا په مشر ائتلافي ځواکونه وایي د عراق د موصل په خار کې قصدن په هغه روغتون برید کړای چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړمران پکې پټ شي وو ائتلافي ځواکونه وایي د السلیم په روغتون کې د داعش وسلوال پټ شي وو او د عراق په امنیتي ځواکونو د راکټونو او ماشينګنو ډزې کولې عراقي ځواکونو د نړیوالو ځواکونو نه د عجلې هوایي مرستې غوښتنه وکړه تر اوسه نه د معلوماتو چې په دې هوایي برید کې به څومره کسان وژل شوي د ایشیا فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کلنۍ سروې ښیي چې د افغانستان ډېر خلک راتلونکي ته خوشبینه نه دي. دا سروې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2,650 افغانانو سره د مرکو د لارې ترسره شوې ده ښیي چې ناامنیو، اداري فساد او بیروزګارۍ اکثر افغانان مایوسه کړي دي. د ناټو د پاوز تر ټولو جګپړی نظامي افسر امریکایي جنرال کورټیس سکپروټی وایي چې په ترکیه کې د ناکامه کودتا نه وروسته تقریبا 1.5 سل ترکي اسکار یا تقاعد اخیستی دی او یا بیرته ترکیې ته غوښتل شوي دي. په اروپا کې د ناټو د قومندانۍ دغه مشر ویلي دی چې د ترکیې دې کار د نور افسرانو کار زیات کړی دی او په پوځ هم تاثیر کړی. جنرال سکپروټی وایي د ترکیې د پوځ لوی درستیز ورته ډاډ ورکړی چې د دغو عسکرو سره به سمه رویه کیږي، خو هغه بیا هم د دې عسکرو د کورنیو او د هغوی سره د حکومت د چلند په هکله اندېښنه ښودلې ده. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جان کیلی د کورنی امنیت وزیر ټاکلی. د ښاغلي ټرمپ د واک د انتقال د ټیم چارواکي وایي جنرال کیلی په دې خطر ټاکل شوی چې د غیر قانوني مهاجرینو او تروریزم سره په مبارزه کې د منتخب جمهور رئیس کړې ژمنې پر ځای کړي. جنرال کیلی د مکسیکو او متحده ایالاتو ترمنځ په سرحدي سیمو کې زیاته تجربه لري او دی ویلي دی چې د غیر قانوني مخدره موادو، تروریزم او نورو هغو خطرونو سره به کلکه مبارزه کوي چې د مرکزي او جنوبي امریکا نه سرچینه اخلي. د جنرال کیلی زوی وړوکی ضابط رابرټ کیلی په 2010 کال کې په افغانستان کې د ماین په چاودنه کې وژل شو. هغه د امریکا د پوځ یوازینی جګپوړی جنرال دی چې د عراق او افغانستان په جګړې کې یې ماشوم وژل کیږي. جنرال جان کیلی باید چې د متحده ایالاتو د سنا د مجلس لخوا تایید شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل. د کورنیو چارو وزارت د هلمند د خیالي پولیسو څیړنه پیل کړې ده. که څه هم چارواکي د خیالي پولیسو د شمیر څرنګوالی یو نظامي راز ګڼي، خو د نوموړي وزارت مرستیال لوی پاسوال اکرام الدین یاور وایي چې په دې اړه به کره معلومات تر امنیت شورا پورې رسوي. په دې اړه پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ.
امنیتی مقامات وایي چې د هلمند امنیتي وضعیت د سمون لپاره بنیادی هڅې را پیل کړي او اوس دا ولایت له لویو خطرونو څخه ژغورل شوی دی. په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند کې د لویو جګړو یو علت هم د امنیتي سرتیرو په منځ کې د خیالي پولیسو تشکیل او کمزوري مدیریت بلل کېدی. د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال پاسوال اکرام الدین یاور وایي چې په بنیادي ډول به د خیالي پولیسو د تشکیلاتو او د پولیسو نورو سنځي وڅېړي.
کماندانان د ولسوالان مامور سم د حوزګان ما ټول دلې ده رښتام د اوازګان د خبرې د پروپاګاندونه چې مرکز کې موجود وو تاسو زه مکمل اطمینان در کوم د خبره یا پروپاګاندا.
د هلمند امنیه کماندان مال پاسوال اقانور کینتوز وایي چې په دې ولایت کې اوس امنیتي حالات د پام وړ سمون پیدا کړي او هغه تشویشونه لمنځه تللي چې د دې ولایت د سقوط په اړه موجود وو. د زیاتې چې د ټولو امنیتي ځواکونو په دوامدار جګړې سره وتوانې د چې د لشکرګاه ښار او د کندهار هرات د لوی لارې پر سر د ګریش کولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
آیسای پاکستان، کماندوی پاکستان و دشمنای سول افغانستان میخواستن ولایت هلمند سقوط مواجه سازن. پولیس شما در قرا و قصبات به خاطر تامین امنیت و سول ثبات کار کرده.
خود سیمایز پولیسو یو شمیر کماندانان وایي چې د دولت د وسلوارو مخالفینو تهدیدونه موجود دي او پر ضد د وسلو او تجهیزاتو غوښتنه کوي. د ګریش کولسوالۍ د سیمایز پولیسو یو تن مسول داسې وایي:
دښمن قرار ناس نه دی وسم مختلف پلانونه سنجي، یعنی د لوی قوی عملی پلان ورته لري. نو زه غواړم چې زموږ د ګریش کولسوالۍ د مالی پولیسو ملي پولیس تشکیل کم نه بلکې اضافه سي او وسایل سي، تجهیزات، اشا، عبادته، ټول لوازم اقبالات پر خپل وخت باندې وسسته.
امنیتي مقامات وایي چې دمګړې په هلمند کې د جګړو شدت کم شوی او اوس افغان ځواکونه د بیلابیلو سیمو په تصفیه بوختي. نن د ورځې له شروع څخه بیا تر غرمې پورې د لشکرګاه ښار د دریمې حوزې اړوند د عیناک او د بشران په سیمه کې د افغان هوایي ځواک الوتکو د وسلوالو طالبانو پر ضد بیلابیل اهداف په نښه کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. په دې ورستوي کې په خوست کې په فرهنګي فعالیتونو کې د ښځو ونډه کمه ده. عمده لاملونه یې امنیتي او کلتوري مسایل او د ملاتړ کوونکو ادارو کمه پاملرنه په ګوته سوې ده. نور تفصیل د ابراهیم رحیمي په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي ستراتیژۍ لمخې په دولتي ادارو کې د خزو ونډې ته پاملرنه زیاته شوې، خو برعکس د هیواد په ځینو ولایتونو کې د خزو فرهنګي وضعیت تر پخوا ډیر کم رنګ ښکاري. په خوست کې د خزو د ملي ارمان ټولنې مشر زینب افغان په وینا د نورو عواملو تر څنګ په ځینو مواردو کې کلتوري مسایلو په فرهنګي ډګر کې په ځانګړي ډول په جوړیدونکو غونډو کې د خزو د ونډې مخه ډپ کړې ده. زینب افغان همدارنګه د ځینو خلکو له لورې له مختلفو لارو د نجونو ځورونې ته هم اشاره وکړه، چې په نتیجه کې یې کورنۍ د فرهنګي، مدني او ټولنیزو فعالیتونو په مخ کې مانې ګرځي.
او دا ناممکنه ده چې ورونه د یوازې کار وکړي، ځکه چې اوږه په اوږه نه شي یو ځای کار ونه کړو، د وطن نه جوړېږي، د خلک به نه شي اصلاح. نو دینه زه خواهش کوم چې ورونو تاسو موږ ته مشکل مه جوړوئ، تاسو وکړلی شئ چې موږ سره کومک وکړئ او موږ نور هم تشویق شو په راتلونکي کې نورو برخو کې پروګرامو کې برخه واخلو، تر څو موږ خپل غږ اوچت کړو، تر څو موږ وکړلی شئ د نورو ښځو مشکل په ازادانه ډول ووایو.
په سویل ختیځ کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د ښځو د څانګې مشره زرمینه شمسی بیا عمده لامل د دولت او د ښځو د نورو ملاتړ کوونکو ادارو کمه پاملرنه او نه ملاتړ په ګوته کوي. هغې وویل
خصوصا موږ ګورو چې په خوست کې تقریبا د ښځو چارو ریاست لکه د پخوا په پرتله چې ډېرې ښځې داسې موږ لیدلو چې د غونډې به وو، ښه په رنګه به وو د ښځو سره او نورو سره، او اوس ګورو کمرنګ ده. ولې چې دا داسې وړتیا د دې نه لري چې ښځې تشویق کړي او ښځو باندې کار وکړي، همداسې غونډې ورته ونیسي.
د څېړونکو په وینا افغان ښځو په تېره یوه نیمه لسیزه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د خپلو حقونو لاسته راوړل او په ټولنه کې د حضوري اغیزو په برخه کې خپلې وړتیاوې په اثبات رسولې دي. خو د ښځو د حقونو دغه مبارزه میرمن زرمینه شمس اندېښنه څرګندوي چې په فرهنګي او اجتماعي فعالیتونو کې د ښځو اوسنۍ نسبي کمه ونډه ښایي راغلې لاسته راوړنې له رکود سره مخ کړي.
همدغه د دوی د اعتقاد ظرفیت دپاره بهترین لاره ده چې په هر محفل کې یا په هر غونډه کې د اشتراک وکړي، چې تر هغه وخته پورې کولی شي چې دوی خپل د حقونو وپیژني چې کوم حقونه لري او خپل حقونه په ازاده توګه کیدای شي د اداري چارواکو نه یا د نورو نه خپل حق په ازاده توګه کولی شي چې په جرات سره وغواړي.
د خوست ولایتي ادارې په استازیتوب د ولي ویان مبارز محمد زدران وایي ولایتي مسؤلین د کابل په همکارۍ هڅه کوي چې نه یوازې د ښځو فرهنګي وضعیت په پښو ودروي، بلکې د هغوی لپاره په نورو برخو کې هم لا ډېر امکانات برابر کړي.
زموږ بیا هم هڅه دا ده چې د پوهنې ریاست د لارې، د حج او اوقاف ریاست د لارې او همدا ډول د اطلاعاتو فرهنګ او د خپل مطبوعاتي دفتر د لارې د میرمنو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر کړو، په چاپېدونکو اخبار کې، په محلي رسنیو کې، همدا ډول د قومي مشرانو علما کرامو سره منظمې ناستې ولرو، تر څو موږ د دوی د ژوند د بهبود لپاره نور هم مخکې ولاړ شو.
د معلوماتو پر اساس تېر کال د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو 15 فرهنګي، ټولنیزې او مدني ټولنې ثبت شوې وې، خو ظاهرا زیاتره هغه یې پرته له کوم فعالیته تش په نوم ټولنې پاتې شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د کندوز د ولایت یو شمیر خلک اندیښنه لري چې له پاکستانه د راستنه سوو کورنیو ماشومان که واکسین نسی، د دوی اولادونه به د پولیو د خطر سره مخامخ سي. خو هغه کورنۍ چې له پاکستان څخه کندوز ته راستنه سوي دي وایي چې ماشومان یې د لارې په اوږدو کې واکسین سوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کندوز د خار او شاوخوا سیمو یو شمېر کورنۍ اندېښنه لري چې اولادونه یې په ګوزڼ یا پولیو اخته نه شي. دوی وایي چې د اندېښنې علت یې د دوی ګاونډ ته له پاکستان څخه د راستنو شوو کورنیو میشت کېدل دي. دغه کورنۍ وایي افغانستان کې د پولیو اکثریت پیښې په هغو افغانو کورنیو کې لیدل شوي چې بیرته خپلو سیمو ته راستنه شوي دي، نو دوی ځکه اندېښمن دي چې ماشومانو ته یې د پولیو یا ګوزڼ وایرس ونه رسیږي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شاهین وایي چې د دوی ګاونډیان هم له پاکستانه راستنه شوي دي. غوښتل یې ځان مطمئن کړي چې راستنو شوو کورنیو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي او که نه.
زمونږ دلته یو نوی ګاونډي د پاکستان نه راغلی و، نو بیا مونږ ورغلو، هغې سره مرسته هم وکړله کالو راکښته کولو کې. نو ما د هغې ګاونډي نه پوښتنه وکړله چې څنګه تاسو د ماشومانو ته د پولیو واکسین کړي دي او که نه، ځکه چې په دې لار کې تاسو راځي پاکستان نه زیاتره چې څوک راځي نو زیاتره دغه ناروغي چې د هغه ځای نه انتقالېږي دلته. نو هغې مونږ ته وویل چې ودې ته مونږ واکسین کړي دي. پوښتنه ما په دې خاطر ته وکړه مرکز سندی واکسین نکړي یا لار کې انسان دی هیر ویتی نو مازه دې ته داغه د نقصانات ورته وایم چې دا نقص لري دا چې زکه چې یو خپل امغه ماشوم ته نقص لري بل کم منطقي ته کم سیمه د چیزی هغه ماشومان ته هم پولیو لګيږي نو په دې خاطر ما سره خپل ماشومان د خپل منطقي د سیمه خلکو د ماشومان ویره هم و نو دې ته ما دغه راهنمایي لاګه لارښوونه وکړه چې د ماشومان ته واکسین وکړه
د قندوز یو تن اوسیدونکو عاشق الله چې درې میاشتې وړاندې له پیښور څخه بیرته خپل سیمه ته راغلی او کورنۍ په خپل کلی کې میشت شوې ده وایي چې دوی هم د پولیو په ضررونو پوهیږي او د لارې په اوږدو کې څو ځایه ماشومان د عامې روغتیا د سیارو ډلو لخوا واکسین شوي دي هغه وایي چې ماشومانو ته یې د پولیو ضد څاڅکي ورکړي
والا زمونږ ماشومان صرف په کابل کې واکسین شو خلاص او د پنځه کلونو کم ماشوم هغې ته ستنه ولګوله یو ورته ګولۍ ورکړه خلاص او صرف کابل پورې چرخېږي چې کوم ځای کې چې پیسې ورکولې بس همدلته واکسین شو نو مونږ مخکې خو ماشومان پېښور هم به چې راتلو واکسین پېښور کې مونږ نه دی کړی ماشومان ته د شکن په واده کې که نه مونږ چې لاړو همدلته پېښور کې و به چې راتلو هم صرف کابل کې واکسین شوی نور چې واکسین نه دی شوی زمونږ کور کې خو تقریبا پیل هم درې ماشومان دي درې واڼه واکسین کېږي د پنځه کلونو عمر نه کم دي
په قندوز کې د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایی وایي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په ټولو لویو لارو کې د پولیو واکسیناتوران ولاړ وي او په هر موټر کې چې ماشومان وي هغوی ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکوي عطایی زیاتوي
دغه ویره مونږ ته شته چې هغه کشورونه چې اوس فعلا د پاکستان او نایجیریا دي او افغانستان دي چې دا مثبتې واقع لري او زمونږ تلاش هم دا ده چې مونږ هغه سرحدي سیمې چې د پاکستان سره لرو او دغه ته وزارت سیاتمې خاص ټیمونه استخدام کړي دي او مونږ هغه ماجرین چې راځي مونږ هغه ته خاص برنامه لرو او واکسین ورته په منظم شکل باندې تطبیقیږي مونږ د هر ممکنه لارې نه کوشش کړي او کوشش وکړو چې ماشوم ته واکسین ورسو چې دا د هغه حق دی او بل ژمنه مونږ دا کړی د بین المللي ټولنې سره چې مونږ به په دې روان کال کې د خیر سره پولیو مرض به د افغانستان ختمو او دا مبارزه جدي روانه ده
په تیرو شپږو کلونو کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند پیښې نه دي رامنځته شوي روغتیایی کارکونکي وایي چې په شمال ختیځ زون کې که څه هم بشپړ امنیت نه و خو د واکسین رضاکار کارکونکي کلی په کلی د ماشومانو په واکسین کولو پسې ګرځېدلي دي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینز د دسمبر د څلورمې نیټې د ریفرندم څخه وروسته استعفا وکړه په اساسي قانون کې بدلون راوستل په دغه ریفرندم کې ونه منل سو چې دا په اروپایي اتحاد باندې یو بل سیاسي ګزار دی خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه رپورټ رالېږلی دی
ورځ له بلې نه دا ویره زیاتېږي چې کېدای شي سیاسي تحول د ایټالیا بانکي ستونزې زیاتې کړي او د اروپا نورو برخو ته به خپرې شي مګر ډېر څارونکي نو وایي دغه ریفرنډم د کورنیو موضوعاتو نتیجه وه او مارکیټونو دغې سیاسي تحول ته چندانې عکس العمل ونه ښود د ایټالیا یو شمېر بانکونو د ډسمبر د څلورمې نیټې نه د مخه د خرابو پورونو سره لاس او ګریوان و څارونکو ټول پورونه 390 میلیارد ډالر ښودلی دي بانک مونتی دی پاسچی دی سنا چې ادا کېږي د نړۍ زوړ بانک ته په نظر کې لري چې خپله پانګه 15.4 میلیارد ډالرو ته ورجګه کړي اوس دغه پانګه اچونه د خطر سره مخامخ ده او کېدای شي دغه بانک ملي شي لوګو ساکازري چې د اروپا د اصلاح لپاره د مرکز غړی دی وای هله ده چې پانګه اچونکي به ونه ځنډول شي ساکازري وای
In the immediate term, they might find it slightly more difficult to raise capital, which they need to cover their bad loans. However,
خای چې دوی په لنډ مهال کې د پانګې په زیاتولو کې لږ غوندې د مشکل سره مخامخ شي چې ورته په کار د خپل خراب پورونه جوړ کړي واقعا د ریفرنډم نه را په دې خوا په بانکي وضع کې بدلون نه دی راغلی د ډسمبر د څلورمې نیټې نه را په دې خوا د ایټالیا پور اخیستل زیات شوي دي مګر په پاریس کې د جیک ډیلورز د څارنې ګروپ غړی ویس بیترون سینی په قول اروپا په دې قادره ده چې د ایرو د پور د هغې ستونزې مخه نیولی شي چې په 2008 کال کې پیدا شوې وه بیترون سینی وای
The EU is more equipped to face a possible problem in Italy that it was 5 years ago. We have an ECB playing its role. We have a European stability mechanism. اروپا د پنځو
په خوا کالو په نسبت اوس پوره مجهزه ده چې په ایتالیا کې د ممکن ستونزې سره مخامخ شي. موږ په اروپا کې مرکزی بانک یا ای سی بی لرو چې خپل رول لوبوي. موږ د اروپا د ثبات میکانیزم لرو، نو که ضرورت پیدا شي ایتالیا ژغورلی شو. صدر اعظم رنزی به تر هغې پورې په قدرت کې پاتې وي تر څو چې پارلمان د 2018 کال بودیجه تصویبوي. جمهور رئیس ویلي دي چې د سمدستي انتخاباتو مخه به ونیسي، مګر کیدای شي چې سیاسي تحول د مارکیټ په خلاف تمام شي. په روم کې د لیوس گیودو کارلی د پوهنتون استاد گیوانی اورسینا وایي
all'incertezza rispetto all'assetto della costituzione della legge elettorale adesso si aggiunge anche l'incertezza rispetto
da sase qanun aw de intikhabat aw de qawanin aw pasar janjal de hukumat pa barak pa shak bande ur izafa sho zakano de zeta wich pa momito ga italia yow na malum khalat ta dakhili د حکومت مخالف د 15 ستوري په نامه تحریک چې د عام افکارو په سروې کې په سر کې راغلی دی، غواړي چې سمدستي انتخابات وشي او له رونا په وتلو دې راګري وشي. مګر څارونکی لوګي ساکازري وایي ویره دا ده چې ایټالیا به له ځانګړي آثارو نه ووځي، نو دا به ډراماتیک رول ولوبه وي په داسې حال کې چې ډېر احتمال لري د انتخاباتو د نوو قوانینو له مخې به ائتلافی حکومت جوړ شي. ساکازري بیا وایي
The new law crucially is going to be based on a proportional system most likely, and such a system is going to make it extremely hard.
ډېر احتمال لري چې نوی قانون به په نسبي سیستم باندې ولاړ وي، او دا رنګه یو سیستم د 15 ستوري د تحریک په شان ځانګړي ګوند ته مشکله وي چې په راتلونکو انتخاباتو کې قدرت ونیسي. مګر دوی د یورو په باره کې د ریفرنډم غوښتنه کوي. وړه موضوع دا ده چې واقعا دا یو غیر قانوني کار دی. څارونکي وایي په ایټالیا او اروپا کې هیله دا ده چې آرام سیاسي انتقال به د شدید تحول مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی راپورته. په نړۍ کې د یوې نوې تازه سروې څخه داسې ښکاري چې د نړۍ د خلکو اکثریت دا غواړي چې په جنگ جګړو کې د ملکي خلکو حفاظت ته باید جدي پام وسي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب د ژنیو څخه یو رپورټ راستولی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغې سروې کې په 14 ملکونو کې د جون د میاشتې نه بیا تر سپتمبر پورې د 1200 کسانو نه پوښتنې شوي دي چې زیاتره یې په هغو ملکونو کې ژوند کوي چې هلته تشدد او جنګ جګړې روانې دي. په دې برسیره د ملګرو ملتونو د دایمي غړو امریکا، برطانیې، چین، روسیې او د فرانسې د خلکو نه هم په دغې سروې کې پوښتنې شوي دي. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغې سروې کې په دغو ټولو ملکونو کې تقریبا 80% خلک په دې عقیده دي چې په جنگ جګړو کې باید ملکی خلک د خطرونو نه وساتل شي، او هم باید د امکان تر حده پورې په دشمن باندې د حملې په وخت کې د ملکی خلکو د حفاظت غم وخوړل شي. په دغې سروې کې په همدغه فیصدۍ خلکو په کلکه د دې طرفداري کړې ده چې په روغتونونو، امبولانسونو او طبي چارو په کارکوونکو باید حملې ونه شي، او همدا وینه باید د دشمن د کمزوري کولو دپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه شي. سره له دې چې په دغو جوابونو د سور صلیب د نړیوالې ټولنې رئیس پیتر ماوریر خوشحاله شوی، مګر په دې خفه شوی چې د هغو خلکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی چې د 1999 کال په سروې کې ویلي وو چې شکنجه کول یوه ګټوره وسیله ده. هغه وایي
The percentage of those who think it is acceptable to torture a captured enemy combatant in
order to هغه خلکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی چې فکر کوي د دشمن د فوز په باب د زیاتو معلوماتو د حاصلولو لپاره د یو جنگی قیدی شکنجه کول د منلو وړ یو کار دی، او د هغه فیصدی د 23 شپږ دیرشو ته د نن ورځې په سروې کې جګه شوې ده. دا هم د حیرت خبره ده چې په دې سروې کې تقریبا 80% خلک وایي چې د خلکو شکنجه کول یو ناروا کار دی. په داسې حال کې چې د 1999 کال په سروې کې 65% خلکو ویلي وو چې شکنجه کول ښه کار نه دی. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې رئیس ماوریر وایي چې په اصل کې شکنجه کول د نړیوالو اصولونو په مطلق ډول سرغړونه ده. هغه وایي چې شکنجه کول ټولنې بېرحمه کوي او هغه باید په مطلق ډول منع شي. د سور صلیب د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د دایمي غړو د ملکونو د تباو زیاتې په جنگ جګړو کې د ملکی خلکو د کړاوونو او هغوی ته د موجوده خطرونو په باب زیاتې اندېښنې لري. د نړۍ په هغو ملکونو کې چې هلته تشدد او شخړې روانې دي تقریبا 80% خلک وایي چې دا هم په مطلق ډول یو ناروا کار دی چې په دشمن باندې په هغو سیمو کې حمله وشي چې هلته ډېر زیات ملکیان ژوند کوي، او وایي چې دغه شان حملې د ډېرو ملکیانو ژوند ته زیات خطرونه پیښوي.
اوس هم درنونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د سوری د هله په ختیځه برخه کې یغیانو د 15 ورځو لپاره د عاجل اوربند غوښتنه کړې ده. د سوری حکومت او روسیې د دغو یغیانو نه غوښتي دي چې د هله په ختیځه برخه دې په بشپړه توګه پرېږدي، خو یغیانو به ولیدي هغوی تر دې دمه دې ته چمتو نه دي چې دا سیمه پرېږدي. هغوی یوازې همدومره ولیدي چې د اوربند د زخمیانو او ملکي خلکو د وتلو لپاره کړی دی. په پاکستان کې د پی آی الوتکې د لوېدو په پېښه کې ټول 40 سپاره کسان وژل شوي دي. پولیس وایي الوتکه د چترال نه اسلام آباد روانه وه چې د ایبټ آباد په یو کلي کې ولوېده. د وژل شوو کسانو مړی روغتون ته د پیژندنې لپاره وړل شوی دي. د پاکستان د ملي هوایي چلند یا پی آی ای یو ویاند دانیال ګیلانی وایي چې د الوتکې پیلوټ د لوېدونه وړاندې د هوایي ډګر د مامورینو سره اړیکه پرې کړې وه. په الوتکه کې 2 تنه د اتریش او 1 تن د چین تبه هم سپاره وه. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د متحدینو نه وغوښتل چې په روسیې لګېدلې بندیزونه دې په خپل حال پرېږدي. ښاغلی سټولټنبرګ چې پرون د چهارشنبې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې وینا کوله، ویل چې روسیه باید خپل مسؤلیت درکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم متحدینو ته ډاډ ورکړ چې د منتخب جمهوریت ډونالډ ټرمپ په حکومت کې باید د ناټو د سازمان سره د واشنگټن تعهد کم نشي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت ویلو چې ناټو د پخوانی زمانه سازمان دی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیې د امنیتي وضعیت په هکله هم خبرې وکړلې. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي د عراق د موسل په ښار کې قصدن په یو روغتون برید کړی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې جګړماران پکې پټ شوي وو. ائتلافي ځواکونه وایي د السلیم په روغتون کې د داعش وسلوال پټ شوي وو او د عراق په امنیتي ځواکونه یې د راکټونو او ماشینګنو ډزې کولې. د ایشیا فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کلنۍ سروې ښیي چې د افغانستان ډېر خلک راتلونکي ته خوشبینه نه دي. دا سروې چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د 2,650 افغانانو سره شوې ده، ناامنی، اداري فساد او بیروزګاری پکې هغه ستونزې زیاتې شوې دي چې افغانانې مایوسه کړې دي. د ناټو د پاوز تر ټولو جګپړی نظامی افسر امریکایي جنرال کورټیس اسکاپروټی وایي چې په ترکیه کې د ناکامه کودتانو وروسته تقریبا 1.5 ترکی اسکر یا تقاوت شوي دي او یا بیرته ترکیه ته غوښتل شوي. په اروپا کې د ناټو د قومندانۍ دغه مشر ویلي دي چې د ترکیې دې کار د نورو افسرانو کار زیات کړی دی او په پاوز هم تاثیر کړی دی. او وروستی خبر دا چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جان کیلی د کورینی امنیت وزیر ټاکلی. د ښاغلي ټرمپ د واک د انتقال د ټیم چارواکي وایي جنرال کیلی په دې خاطر ټاکل شوی چې د غیر قانوني مهاجرو او تروریزم سره په مبارزه کې د منتخب جمهور رئیس کړې ژمنې پر ځای کړي.
خبر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 2. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24، ټیټه 15. په هرات او غزنی کې به نن اسمان ځای وریځ وي. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي. په کندوز کې به نن باران وسي، د تودوخه لوړه درجه 14، ټیټه 16. په خوست کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 21. په مزار شریف کې به هم نن باران وسي، د تودوخه لوړه درجه 15. په هلمند کې به نن اسمان شین وي او په فراه کې به اسمان نن ځای وریځ وي. زموږ دا خبرونه درنو اوریدونکو پای ته ورسېده. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس به د تاریخ خبرونه په لنډ وخت کې پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.